د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیم غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورونای چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د پاکستان د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ څلیرویشت کلن نوین الحق په خپله نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو د نن په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړی د اوزګاری لواجې لکه مستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل نه دی چې کوم ځوانان چالت دي، هغه په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پری دي، او کوم ځوانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی، بیرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غنی ملک دی، موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپله جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکه دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واله او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی، زه همیشه فرمونه زه چک کوم، ګورم چې هر ورځ وظیفه اعلانیږي، دندې اعلانیږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو شی یو جنرال څه جوړ کړي، بس یو چاته ولیږي، بیا شکایت کوي چې زه نشارلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لار ځان ته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو اطمینان خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري. ار دفتر ته سر ورکاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي، اصلا په دین نه پويږي چې امضا چیري وشي، مګر دی یو ځوان په ځای مقرر کړی دا. دغه ته څومره دي افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پولاندې سوي؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانيت دی، حکومت ولي دی، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی. او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یي خبر او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي او یو موقف کې مقررېږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه دا په ډېرو کلکو ټکو غندم او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم شي و د پیښې نه تیښته نشته. اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دی یو وړوکی موقف وي بلوي خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کړي، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري دا پخپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمند یم او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نور تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې م درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بالی پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم په دې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، امون کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وسو، په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ مې زده کړه وکړه. ځوانه تاسو کړي اوس وایه، ته په خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلاديش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چین په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نسې کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته شوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی، د الفت صاحب یو کتاب دی، نثر ډېر پیاوړی دی. ته واخله، هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې، امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک ته لاړ سي، اپبورډ ته لاړ سي، فریلانس ډاٹ کام ته لاړ سي، آنلاین برخو کې فعال سي، لینکډین کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولای شم، او په کومه پیمانه پیسې زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده، ته خپل د کار نمونه ماته راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي، کار ورته سپاري. اوس اکثر هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د ځګاچ دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه خپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي. چې ته وایې چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته ځم ورته ډوډۍ ویسم، زما خور به دې حق لري چې زه ورته ډوډۍ ویسم، زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم نه بل یم، زه یو غریب سړی یم، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو له سود غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی یې، ته یو کاروباري سړی یې. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هغه هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفین پورې ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډول په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي، بل ډول په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته څه په سیاست خدا غوړ یو کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مکه وای، خپل وخت مزای کوي، خپل فکر مخ خرابوي، په اخر کې تاسو لیوانل کیږي. ولی دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي. زما هیله دو غختره د ځوانانو څخه هم ده
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تمه کیږي چې دوی باید ډیر کار وکړي، فعال وسی. مګر یو څه بل تک فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سینه روزي چې هغه ته کوم زده کړې په ابتدا کې لازم دي، هغه باید ورته وسی. مثلا دوی پراته خپل ژبه نه بل ژبه باید ورزده کړل سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي، او بل اخره پاینده کې مونږ یو ښه ځوان نسو لرلای.
بد وختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو ته تاثیر لاندې راغلي دي، او یا هم د غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو، او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه به پسخان وهي چې دا هغسې ته د هلک بیخي نجلۍ په شان روزي. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځوو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم، ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دوه کس ژوند تغیر سي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دوم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي، چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي، د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي، یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو، دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی، رېګلی خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانۍ کوم مسلمانۍ؟ غوره مسلمانۍ ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نو بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفتو پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو، خیرات غواړو، زما ستا پورم ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه، لږ دغه خپل شته منابع نو استفاده وکړي. دوه غوونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع ستاسو دي. د اوبو نه یوازې هر کال $150 میلیارډ مونږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. مونږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسی، ولې دې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد دي چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په ممبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کیږي، او دا د عزت ژوند نه دی، دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوالونه کې عذر زاری بل چاته ونه کې وتعز من تشا وتظلم من تشا بیاد کې الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرې، خو زحمت وباسې کار وکړي. نو ملا ممبر ځوانان دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. $3 تریلیون په اندازه معدن لرو، د 1490 ډیرو معدناتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پرور کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکی مایان پرور کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهیلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پرور کېږي. ولې ځوانه لاسته دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلې استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي خارج سم، خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو، ولاکه لرو، خولو کې ډوب وي، بیچاره زحمت باسي، کار کوي، نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پیژني قدر لري. ډیری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې خلک په ارمان کې، دا خلک د هغې په ارمان کې دي. دلیل دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
پسرلی صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسې کولای شي هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوستی هستئ، نظام یې در کړی، خلک یې در کړی، جغرافیه یې در کړی، محیط یې در کړی، هر څه در کړی. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شل کاله مو چې جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپي وو، د کفر بلبل مونږ ولګاو، پلونه مو جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم، اوس ستاسو نوبت دی. د الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ده. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي. که ور نه کړي، دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دام پاشل کېږي، ملا به ماتېږي، بیا به خلک در په در رواني، یو به یو خواهي، بلبل خواهي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا دا مناسب نه دی. فقط دا چې زموږ دغه د مکتبونه خلاص کی. په خدای زما زړه درد کې، زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول، زما ټول افغانان، زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي. د افغان په توګه، د ځوان په توګه ځان مسؤل بولم چې خپل د خويندو لپاره باید زه کار وکم. دوی باید مکتب ته ولاړ شي. دا نارینه ټول باید غیرت پدې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي، زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤل وي. که هغه مکتب ته ځي، که یو چېرته د ډاکټر په توګه کار کوي، که استاد په توګه کار کوي، زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي، چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي. دا اوس په ټولو هېوادونو کې، د اسلامي هېوادونو کې، د عربستانه نیولې تر پاکستانه، تر ترکیې پورې، تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کې ځي، درس وایي، زده کړه کوي، د ټولنې یو برخه ده. نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي، باید ورکړ سي. او که ور نه کړ سي، نظام دوام نه کوي. او دا چې نظام دوام ونه کوي، دا د خلکو په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده، د افغانانو په ګټه نه ده. موږ غواړو چې ویني ته ویسي.
بله، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه. خدای پامان.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو ازادي راډیو څلور وشتا تا.
قدرمن دوستانو په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان ورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مو تفریح ویلې سو.
بله که اوس د دې ته په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یا خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یا د رته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پته وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه څه استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمیر کور نه یو کېدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږېږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه ورځای کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چې چاول لري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره د خلاف کړ
د مشمون لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچېره د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي د بشرګا سکل د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري خو دوا درې ساتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دي اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زموږ نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولنه کې اوسېږو که خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستاسو په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی به ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر ځای دی چیرته وګو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه نزاکتونه دغه توجه او مقرر مقررات نو خامخه په ژوند کې څه د بد توجه پر توسي بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتي ورسو؟
په خارو کې په لوی خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې او په د دې په لوی سي خاص شي پارکینګ لا شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد سي ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېټیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخې زیات مهم دي سي پدې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتاني چوي هر ځای کې باید یا په سرکټونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د سي د خار د خاص لپاره ډیر خیر په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح منی کیږي، البته خج موهدف دي ځینی زوینو ته چې تفریح زایسته او ماشومان لنارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه سه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه سه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته zarar ورسي. موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسوي. همدغه څه موږ غواړو حساسه او حقونه موږ ورکول شي، همدغه څه چې ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دا متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی باید پامل نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کیو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني سونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د زموږ عمر خلک چې وزاري نوي تل نه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیلت او دغه موارد دوی به متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل کو د صدر دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وټوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې وګ مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه به تولرو د خلکو ته داسې نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکه خلک
ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې مانا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي، نو په دې مانا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.